ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوردونکو هر کلی درته وایو نن د ګل ورځ کال 2000 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې پینځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي. د دې یو ساعت خبري خبرونې وړاندې کوونکی زه یم نو شروان کلندر
او زه مجاهد جوان.
غوږ شئ د اهمو خبرونو سر ټکو ته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارز او د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین نیول شوی او د بشري حقوقو نړیوال تنظیم یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي دی دی بیل کوم شرط په سم د سټیول خوشی شي. د هغه د نیول کېدو په اړه پولیس وایي
دا د خان سيتي ثاني د مطلب ونو ده چې فنکشن تراغلی نو بس مونږ گرفتار کوجی. سره منظور پښتین دی او سلور کتان دی دا م پیښ کو چې ماجیسټریټ ته پیښ کو بوتلې مریضی.
او د سویلی وزیرستان مسجد قبایلو نن په ټانګ کې د پوځي عملیاتو په وخت د ړنګو شو کورونو او بازارونو د معاوضه غوښتنو لپاره تر نامعلومه نیټې پورې احتجاجي پرلت پیل کړی دی.
د احتجاجي پرلت یو ګډونوال شاه فیصل غازی وویل د دغه عملیاتو پر مهال د سیمې د خلکو زیاتره تاوان کورونو ته اوښتی او ویویل تر اوسه د ځپل شوي خلکو ته مرستې نه دي رسول شوي.
او په چین کې په کرونا وایرس 2500 کسان اخته شوي او تر دې دمه 1000 کسان مړه شوي.
او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارز او د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین نیول شوی. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي هغه د بیل کوم شرط په سمدستي ډول خوشی کړی شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین تیر شپه په پیښور کې د دیر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه پولیسو نیولی. د بشري حقوقو د تنظیم نه علاوه په پاکستان کې هم سیاستوالو او د مدني ټولنې غړو د پښتین نیول غندلی او د خوشی کولو غوښتنه کړې. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر ویلي د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین نیول د پښتنو او په ځانګړي ډول د وزیرستان د خلکو پر ضد د سامراج پالیسي ده. په ځای د دې چې دا خلک په پرامن ډول واوریدل شي هغوی راپارول کیږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل مشر منظور پښتین د نیولو د حکومتي ګام غندنه کړې ده او په ضد یې په ټول هیواد کې احتجاجونو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پوخ د قومي اسمبلی غړو محسن داوڑ ولی وزیر د پیپلز ګوند د مرکزی سیکرټری جنرل فرحت الله بابر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک سره د ګډ خبری کانفرنس په وخت ویل د پی ټی ایم د مشرانو فعالانو د گرفتاریانو په ضد به سباله پاکستان او په ګرد نړۍ کې احتجاجونه پیل کوي. بل پلو ته د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې منظور پښتین د پیښور پولیسو د ډر اسماعیل خان د پولیسو په خواست د ځینو تکرارونو په سر نیولې دي. نوې ویډیو سره په خبرو کې شوکت یوسفزی وویل چې پښتون ژغورنې غورزنګ سره خبرو اترو کولو ته تیار دي. سیاسي خلک یو د خبرو نه انکار نشو کولی. بلخوا د سویلي وزیرستان مسجد قبایلو نن په ټانګ کې د پوځي عملیاتو په وخت ړنګو شو کورونو او بازارونو د معاوضو غوښتنو لپاره تر نامعلومه نیټې پورې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د یو مسجد په نامه را جوړ شوی احتجاجي پرلت ګډونوالو وی او ای ډیو ته ویلي دي چې د تیرو 12 کالو راسې دوی دی کورونه ړنګ کړي شوي دي. دی اوس هم په دې حالاتو کې په خیمو کې اوسي، بازارونه وران دي او د کورونو معاوضه ورته حکومت نه ورکوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په غزنی ولایت کې د یوې الوتکې د غورځېدو خبرونه په ټولنیزو رسنیو او په یو شمېر ویبپاڼو باندې خپاره شول، د افغانستان د ملکي هوایي چلند ریاست وایي چې په غزنی کې هیڅ یوه کورنۍ او بهرنۍ ملکي الوتکه نه ده غورځېدلې. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ریاست سرپرست او عملیاتي مرستیال جواد وهابزاده د ګولې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي کومې کورنۍ او بهرنۍ ملکي الوتکې چې زموږ د صلاحیت په چوکاټ کې دي ورڅخه خبر یو چې هیڅ یو هم نه ده نسکوره شوی. په دې اړه نور حال زموږ همکار محمد عالم کې درکوي.
د افغانستان غزنی ولایت کې یو جهاز را نسکور شوی. افغان مامورینو په پیښه کې د مړو او جوبلو د شمیرې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو اندازه ده چې په پیښه کې په غټه کچه د مرګ جوبلې خبرونه دي. په لومړي خبرونو کې دا د هلیکاپټر پیښه یادېدله، خو وروسته د ځایي چارواکو د خوري وویل شو چې دا د سورلو جهاز دی او آریانا ایرلاین الوتکه ده، خو آریانا د خپل جهاز د راپریوتلو خبرونه رد کړي. په فیسبوک خپل یو پیغام کې آریانا ایرلاین ویلي د دوی ټول جهازونه سلامت دي او د دوی کوم یو جهاز ته د بدې پیښې راپېښېدلو کوم خبرونه په رښتیا او اډانه نه لري. افغان سیول ایویشن اتارټي هم په خپل فیسبوک یو پوسټ کې ویلي دوی سره د سورلو د جهاز د پیښې کوم معلومات نشته او اوس اندازې دي چې کیدلی شي دا د فوج د استعمال د لاندې کوم جهاز وي. د غزنی ولایت حکومتي ویان عارف نوري میډیا ته ویلي اندازه ده چې دا جهاز د کندهار نه کابل ته روان وو. په پیښه کې مرګ جوبلی او مړی ترلاسه کېدلو په اړه هم متضاد خبرونه را روان دي. عارف نوري ویلي د پیښې د ځای څخه یې دوه مړي موندلي چې اندازه ده دا د جهاز پایلټان وو، خو د نور مړو تصدیق یې نه دی کړی.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
د چین وزیر اعظم لی کیانګ د ګل په ورځ د کورونا وایرس نه د متاثر شوی سیمې ووهان سفر کړی دی او هلته د صحت د چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره پورته کړل شو ګامونو جاچا خسته دی. کورونا وایرس تر اوسه یو تیا خلک وژلي او چینایي چارواکي وایي چې د دې له وجې تر اوسه 2200 نه زیات کسان ناروغه شوي دي. ووهان د کورونا نوې پیدا شوی وایرس مرکز ګڼل کیږي چې له امله د چین حکومت دغه سیمې ترڅنګ ورسره نږدې نور یو شمېر ښارونو ته په تګ راتګ بندیز لګولې دي. د امریکا ترڅنګ په آسټرالیا، فرانس، هانګ کانګ، جاپان، میکاو، ملیشیا، نیپال، سنگاپور، سویلي کوریا، تایوان، تایلند او په ویتنام کې هم د کورونا وایرس متاثرین موندل شوي چې د ټولو سناسه تعلق د چین متاثر سیمو سره پاتې دي.
د امریکا د بهرنی اشارو وزارت ویلي دوی د بغداد په هغې سیمه کې د راکټونو له لګیدو څخه خبر دي، کومه چې د کلک امنیت لاندې ده. دوی د عراق په حکومت غږ کړی چې د ډیپلوماټیکو ودانیو په ساتلو کې خپل مسؤلیت پوره کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نور داسې جزئیات نه دي ورکړي چې دغه راکټونه چیرې لګیدلي او یا مرګ ژوبله اړولې ده او کنه، خو امنیتي سرچینو خبرې ادارو ته ویلي چې لږ تر لږه یو راکټ د امریکا سفارت دننه لګیدلی او درې کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار عدنان رشید درکوي.
د امریکا خارجه دفتر ویلي په بغداد کې د امریکا په سفارت باندې د ویشتل شوي راکټي بریدونو نه خبر دي او په عراق حکومت یې غږ کړی چې د سفارت امنیت یقیني کړي، خو د خارجه دفتر ویان نور تفصیلات نه دي شریک کړي چې دغه راکټونه د سفارت په کومه برخه کې پریوتي او آیا سمرګ جوبلې پکې هم شوي دي او کنه. خو امنیتي سرچینو د معلوماتو تر مخه یو راکټ د امریکا په سفارت کې دننه پریوتی او درې کسان پکې زخمیان شوي هم دي، خو د زخمیانو په اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د بریدونو غندنه کړي او وایي داسې ګامونو سره یره ده چې د هغوی هیواد د جنگ میدان جوړ شي. د تیر څو میاشتو نه په عراق کې دغه رنګ راکټي بریدونه ترسره کیږي او امریکا د هغې تور په ایران لګوي. د امریکا خارجه وزارت د ستمبر میاشتې نه راپه دې خوا ایران او د هغوی ملاتړي وسلوالو ډلو په عراق کې د امریکایانو پر ضد 14 راکټونه ویشتلي دي.
د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو او د مارچ په ټاکنو کې د هغه سیال بینی ګانس به د ګولیا دوشنبه په ورځ په جلا جلا توګه له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه وکړي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه مهال د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د هغه پلان تفصیل هم شریک کړي چې د اوږدې مودې راهیسې ورته خلک په انتظار و. د دغه پلان جزئیات به له عوامو سره د نهه سه‌شنبه په ورځ د ټرمپ او د نتانیاهو د ګډې خبري غونډې پر وخت شریک شي. نتانیاهو یک شنبه ایتوار په ورځ ویلي و چې سبا به له ولسمشر ټرمپ سره ګورم او د نهه سه شنبه په ورځ به موږ تاریخ جوړوو.
د صدر ډونالډ ټرمپ وکیلان به نن د ګل په ورځ بیا د مواخذې په دفاع کې د خپلو دلیلونو پیل کوي. ډیموکریټ ګوند غږ کړی دی چې دوی به په سینټ کې د نوې ګواهانو باس راپورته کوي. د صدر ډونالډ ټرمپ د قومي سلامتي چارو پخوانی سلاکار جان بولټن ویلي چې ټرمپ غوښتل چې د یوکرین مالی مرستې تر هغې ودروي چې تر څو پخوانی نائب صدر جو بایډن د زوی هنټر بایډن د کمپنۍ په ضد د کرپشن پلټنې پیل نه کړي. خو صدر ټرمپ د جان بولټن تورونه رد کړي دي او وایي چې ما چرې هم داسې څه خبره نه ده کړې.
په نړۍ کې د ورزش مینوال په امریکا کې د بسکټبال د مړ شوي اتل لوبغاړي په مړینه باندې خواشینی څرګندوي. یو څلوېښت کلن کوبی براینټ د یک شنبه اتوار په ورځ له خپلې 14 کلنې لور سره هغه مهال ومړ کله چې هلیکوپټر د امریکا په لاس انجلس کې وغورځېده. د راپورونو له مخې دوی د بسکټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره روان وو. د پولیسو مشر وایي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو تر اوسه یې نه دي ویلي چې هلیکوپټر ولې غورځېدلې ده.
د ترکیې د قدرتي افتونو انتظام ادارې چارواکو ویلي دي چې تیرونه د راغلي زلزلې له وجې د مړو شمیره یو کم سلوېختو ته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځه سیمه الازې کې یې د 6.8 درجې زلزلې نه د ژغورنې د کارونو په وخت په سخته یخنۍ کې نږدې 400 کسان د ملبې نه راوښ کړي. چارواکو ویلي دي چې په زلزله کې په الازې سیمه کې 6 ودانۍ تباه شوي او په سلګونو متاثره شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارز او د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي شوی دی. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم یا امنستي انټرنیشنل ویلي چې هغه باید بې له کوم شرطه په سمدستي ډول راخوشې کړای شي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د تنظیم نه علاوه په پاکستان کې هم سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پښتون نیول غندلې دي او د خوشې کولو غوښتنه کړې ده. په موقع په دې اړه له سیمې څخه د ډیوي خبریال حمید الله ته چې په دې اړه راپور چمتو کړی.
د پښتون ژغورنې تحریک پی ټی ایم مشر منظور پښتون بیگا یو بجا د شاهین ټاون نه د پېښور پولیسو نیولې او نن مجسټریټ نوید الله گګیانی نوموړی د 8 فبروري پورې په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږلې دي. د تېکال پولیس سټېشن مرستیال محرر نبی ګل ډیونی استه ویل منظور پښتون د ډی خان پولیسو په غوښتنه نیول شوی دی او د هغه سره نور نیول شوی کسان د کرایدارو د فارمونو د نشوالي په خاطر نیول شوی دي.
دا جی په دغه ته مطلب ډی خان سیټي تانې ته او ډی خان سیټي تانې ته مطلب نو د فنکشن تر هغه لونو بس مونږ رفتار کوجی. سره منظور پښتون دی یو سلور کسان دی هغه سره هغه ټی ای په دا ټی ای د کرایدارانو فارم نو جوړ کړی کنه جی. نو هغه صرف ټی ای کی دی ښه صرف منظور پښتون دی نه جی. دا م پیش کو ماجستریټ ته پیش کو بوتل امریزي
په منظور پښتون د دیش نه زیاتې مقدمې په بلابلو وختونو کې اندراج شوې دي. خدا لمړی ځل دی چې د پی ټی ایم مشر په کومه مقدمه کې نیول شوی وي. په کومه مقدمه کې چې منظور پښتون نیول شوی هغه مقدمه د روانې میاشتې په 13 نیټه د ډی خان په سټی تانه کې درج شوې ده او د ډی ون نیوز د معلوماتو تر مخه په دغه مقدمه کې په منظور پښتون د وزیرستان نایټ په نوم یو دستور کې د پاکستان د ریاست پر ضد د خبرو او د هیواد اساسي قانون یا آئین د نه منلو د وینا تور لګول شوی دی. په دغه مقدمه کې دا هم ویل شوی چې منظور پښتون د پاکستان د ریاست پر ضد د سپکاوي او د ګواهونو توري کارولي د کرکې او خلکو راپراولو هڅه کړې ده. په پېښور کې د پی ټی ایم سره تړلي وکیل فرهاد افریدی وایي دوی به د مقدمې ځواب په عدالت کې په دلیل سره ووایي.
موږ به بالکل قانون ته احترام لرو، قانوني لار وخپلو. د دینه مخکم د دوه ونیم کال چې کم زغل کم موومېنټ چلے دلې د پاغي کې کم ملګری گیر دي دا غي لارې چارې او تکلیفونه چې کم هغه هم د قانوني لارو د لارې حل کړی دي او د عدالتونو مخم کړی دا خو کدا سه موږ ته بے انصافی ښکاری دا او دا سه بے انصافی وا نو موږ به باقاعده احتجاج هم کوو سره د ملګرو په مشوره. موږ په ټولو خارونو کې احتجاجي مظاهره هم کوو بلکې ټول نړۍ ته به موږ د خپل مقدمه مستګدو.
بلخوا د پی ټی ایم مخکې مشر علي وزیر ډیونی واستویلی دوی آئین منی او کله هم د آئین د منلو څخه انکار نه دی کړی خو وایي که چېرې په آئین کې د انساني حقونو په اړه نیمګړتیاوي وي هغه دې لرې کړی شي. د منظور پښتون نه علاوه د پی ټی ایم نور غړي او مشران وخت په وخت د امنیتي ادارو لخوا د ریاست پر ضد د حل ځل په تورنو کې نیول شوي دي خو زیاتره بیا وروستو عدالتونو خوشي کړي دي. د پوځ پخوانی ویان میجر جنرال آصف غفور په پی ټی ایم د بهرني استخباراتو نه د کومک اغستلو تورونه په دوام سره لګولي وو. د پېښور د پولیسو لخوا د منظور پښتون نیول یو ورځ پسته د هغه رامنځته شوي چې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پښتون تحفظ مومنټ ته د مسلو د هواري لپاره د خبرو وړاندیز کړی وو. حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
او د منظور پښتین د نیولو په اړه باندې قانوني خبرې سری د وکیل شهاب خټک سره خبره تر شي ورې د وی وی ډی وته صدا سي ویلي
دا ملګری مشر منظور پښتون او دا غي سره دا نور ملګری دا د شپې یو بجا پیښور پولیس اریسټ کړیو او په دې کې د بنیاد د ډی خان یو اف آی آر د هغه بنیاد جوړ کړو او دین علاوه پولیس چې د پکار خدا وا چې دا نن د ورځې ټایم کې سحر عدالت ته پیښ کړی و زه ډیر افسوس کوم چې پیښور زمونږ فیر صوبایي د دارالحکومت ته دلته خو پکار د چې رول اف لای خو ډیر د افسوس خبره ده چې منظور پښتون او داغه سره نور ملګری چې دی دا اوس لک سات مخ کې عدالت ته وغم ایموډي ته پیښ کړل شول بہرحال مونږ دلته کیس کې بحث وکړو پدې کې زمونږ د منظور پښتون نه علاوه چې د سلور پنځه کوم ملګری وو هغه کې ادریس پښتین هغه کې بلال هغه کې سلام لالا هغه کې حامد دا ملګری چې کوم دی دا مونږ سره جج ومنله چې دا بالکل بے ګناه دي د دې خلاف الزامات هم چې دي بے ګناه دي هغه دي غلط دي نو هغه عدالت ډسچارج کړو دا تاسو ګورئ چې غیر حق ټو دین علاوه مشر منظور پښتون چې ده هغه دا وخت د پولیس په کسټډي کې ده عدالت ته دا ریکوست کولو سشنجج سره تا التم زمونږ بیس شو میر کلام وزیر صاحب مونږ سره شاه محمد خان او فرهاد افریدی صاحب ایڈوکیټ او مونږ التا دا پلی واخستا چې دا خو تاسو چې کم د ډی خان کیس تاسو خیای دا غی کیس خو نه کاغذونه شته نه سو وارنٹ شته نه د عدالت سو حکم شته نه د ټرانسفر سو آرډر شته نه د هوم ډیپارټمنټ سو آرډر شته پلی واخستا چې دا خو تاسو چې کم د ډی خان کیس تاسو خیای دا غی کیس خو نه کاغذونه شته نه سو وارنٹ شته نه د عدالت سو حکم شته نه د ټرانسفر سو آرډر شته نه د هوم ډیپارټمنټ سو آرډر شته نو په هغه کیس کې خدا الته نشي ټرانسفر کېده صرف الیګیشن ده چې دا د ډی خان یو کیس کې مونږ ته پکار ده نو سیشن جج صاحب هم د دې خبرې سره کافی هغه تایید وکړو او هغه دا افسوس اظهار وکړو چې پولیس سره ایس کاغذونه مکمل نه او دا پروسس چې کم ده دا غي بغیر د کاغذي کاروایی نه کړو بهرحال منظور پښتون چې ده چونکې پاغي باندې د هغه اف آی آر الزام ده نو هغه پېښور جیل ته منتقل شو او زمونږ چې کم د منظور پښتون د پاره د ضمانت درخواست هغه سشن جج صاحب سبا د پاره نوټس کړو سبا به پاغي کې بحث کیږي او مونږ به کوشش کوو چې منظور پښتون ته د دې ځینا ضمانت ملو شي او بیا هغه ډی خان جیل کې به پخپله پیش شي
هغه اف آی آر کې څه الزامات دي
اف آی آر خود سورزی مخ کې رجسٹر شوی دی او داسې ښکاری میر کلام صاحب چې دی او پلاننګ لاندې رجسٹر شوی دی دا غي مضمون بالکل د دروغ مضمون دی مضمون دا دی تاسو لګووري چې په جلسه کې التا ډی خان کې منظور پښتون تقریر وکړو او په هغه تقریر کې دا وایي چې د 73 د آئین مطابق دا تقسیم چې کوم دی د اختیاراتو یا د نمائندګۍ هغه داسې ده چې هغه کې همیشه پنجاب ته بلدستی حاصل وي رجسٹر شوی دی دا هغه مضمون بالکل د دروغ مضمون دی مضمون دا دی تاسو لګووري چې په جلسه کې التا ډی خان کې منظور پښتون تقریر وکړو او په هغه تقریر کې دا وایي چې د 73 د آئین مطابق دا تقسیم چې کوم دی د اختیاراتو یا د نمائندګۍ هغه داسې ده چې هغه کې همیشه پنجاب ته بلدستی حاصل وي په قومي اسمبلی کې په نورو ځایونو کې نو په دې وجه د پښتنو رائټس چې کوم دی هغه دې سره مفلوج کیږي او هغه رائټس چې دا هغه وهلې کیږي نو د دغه موضوع لاندې بیا هغه مخکې لیکلي دي چې دا د آئین خلاف ورزي کړې ده آئین ته بدویلی دي د پاکستان آئین ده نه مني او په دې وجه باندې موږ دا اف آی آر د خلاف درج کوو دا غنه علاوه په دې کې علي وزیر هم چارج ده او وسره ایاز وزیر ده او یو دوه ملګری نور هم چارج دي نو کتا سو د اف آی آر مضمون ته وګورئ نو یو بے بنیاد ټایپ الزام چې کم ده دا خو د انټرپریټیشن خبره ده یو ملک اوسیدونکو بعد خپل ریاست نه ګیله هم کوي خپل رائټس بم غواړي قومونه چې کم دي واړه قومونه کاغه پښتانه دي که بلوچ دي کاغه سندیان دي چې دا غي د حقوقو خلاف ورزي کوي هغه به ضرور فریاد کوي او چې فریاد کوي نو د آئین د 73 د آئین ذکر خو باغي ضرور کوي نو په 73 آئین باندې تبصره کول یا د هغه متعلق د خپل رائټس ډیمانډ کول دا زما په خیال نه خو بغاوت ده او نه داسې جرم ده. خوشاله
ګران اوردونکو دا وخت په سوشل میډیا باندې تود باس روان دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د گرفتارۍ وروسته په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مشرانو او د پیپلز ګوند او د نورو سیاسي مشرانو سره ګډ خبري کانفرنس هم کړی دی. وروستي حال په خلو د ډیوه خبریال اورنګزیب خان نه اسلام آباد نه راسره نیخ پنیغه موجود دي. څوک چې په دغه خبري کانفرنس کې موجود وو اورنګزیب خان په خیر اله
مننه نو شیم څه پتا سو
اورنګزیب خان خبري کانفرنس کې څوک څوک چا کړی دی او څه ویلي؟
جی بالکل نو شیم څه د خبري کانفرنس د څه حل شوی دی چې ته پښتون ژغورونه غورځنګ مشر منظور پښین تیر شپه په پیښور نه نیول شوی دی او نن په دې خبري کانفرنس کې د پی ټی ایم لخوا د قانون سمبلی دوه غړي موسن داور او علي وزیر موجود وو. د فشن د پاکستان پیپلز ګوند لخوا سینیټر فرات باور هم موجود وو او پښتون خو ملي عوامي ګوند لخوا سینیټر عثمان کاکر موجود وو. د فشن عوامي ورکر ګوند تنان هم پدې کې موجود وو. مهمه خبره په دې خبري کانفرنس کې دا ده چې دا روندې زړلې چې پښتون تحفظ مومن غړو ته اسلام آباد پرېس کلب کې د خبري کانفرنس اجازه ملو شوې ده. دې نه وړاندې چې سوزرې دوی دلته خبري کانفرنس هڅه کړې دي نو د پرېس کلب انتظامی به اف د ریکارډ خبره کوله چې استخباراتي درو له خوا باندې فشار دی چې د خلکو له خبري کانفرنس اجازه ورنه کړی شي. نن دوی ته دا اجازه ملو شوې ده د پرېس کلب له خوا د خبري کانفرنس کړې ده. مهم خبر پکې موسن داور دا کړی دا د غندنې کړی دا د منظور پښتین د نیولو او د دې دنیا د غزي پرځ چې کوم مقدمه جوړ شوی دا هغه ګرځوري دي. دا یې هم ویلي دي چې سبا ورځ به پښتون تحفظ مومنت په ټول پاکستان کې او په عالمی کچ باندې د گرفتاری پرځ ته مظاهره کوي خو خپل غړو ته یعنی د پی ټی ایم چې کوم غړي دی هغه ته دا خواست هم کړی دی چې دا مظاهره د باید پرام نه وي او د تشدد لار د خپل نه کړی نه خلک. دا که څنګه دوی وجه خوده دي چې په کومو وجوهات باندې منظور پښتین نیول شوی دی هغه کې دوی دا خبره کړې ده چې 12 جنوري په بنو کې چې کوم پښتون ژغورونې غورځنګ لوی جلسه کړې و نو هغه کې منظور پښتین دا خبره کړې و چې دوی به د پښتنو مشرانو باندې یو جرګه جوړوي چې د پښتنو د حقوقو خبره وکړي او د حقوقو د پر اواز پورته کوي. او بل دا چې په یو کم 3 جنوري باندې وزیرستان کې چې کوم اتمنځه کابینه دا هغه په پیښور کې لوی لارون یا احتجاجي درنه اعلان کړی دی او پی ټی ایم دا هم لا تر خبره کړې و نو موسن داور دا ټول لګول دي چې دوه خبره لوجه منظور پښتین نیول شوې دي. علي وزیر هم د خبري کانفرنس ته وینا کړې ده او ویلي دي چې راست دې په دې باندې دومره چې پرونه کړی چې سبا د خپل نشي برداشت کولې او دا خبره علي وزیر کړې ده چې دا شند د گرفتارو یعنی د پی ټی ایم د غړو د نیولو لړۍ روانه و نو ریاست ته به د دې یو ګران قیمت به ورکول وي نتیجه به دې رخنه وي. دا شند افراد چې په خټک هم په دې خبري کانفرنس کې مهمه خبره کړې ده دا ویلي دي چې پاکستان حکومت او د پاکستان میډیا په هند واکلاند کشمیر کې خو التا روان حالات باندې شور کوي اواز پورته کوي او دا وی چې هند واکلاند کشمیر کې خلکو د بنیادی حقوقو نه مدایيږي خو دلته پاکستان دننه چې کوم پښتانه دي خصوصا په وزیرستان کې کوم مشر خلک دي آی ته یو بنیادی سہولت هم نشته او کچره هي خپل حق ته پر اواز پورته کوي نو د پاکستان ریاست هغه پرځ ته دغه شن کارونه اخلي. پښتون پښتون خو ملي عوامي ګوند هم دا خبره کړې ده چې د منظور پښتون پرځ چې په دې مقدمه کې کم دفعې لګول شوې دي دا ما هدفې دي چې کله د عوامي نشوګون مشر خان عبدالغفار خان به د خپل حکومت خبره کول نه دا د فعلا هی پر ضد هم لګیدل دي. خان عبدالصمد خان چې دوی پر ضد هم دا د فعلا لګیدل دي. دا شن پاکستان کې کوم نور سیاسي مشران دي هی پر ضد او چې کوم ځوان کول دي د پښتنو دای پر ضد هم ریاست هم ده.
اورنګزیب خان دا راته وایي چې دوی خو احتجاجونه اعلان کړی دي دا بس قسمه احتجاجونه صرف یو ورځ وي کنه نامعلومه نه ټی پوری
دوی روزنده ټاکلې خو کېدی شي چې د احتجاجونو چې کوم لړې سبانه به تل کېږي په دې کې کېدی شي توندې راشي ولې چې دلته موجود چې کوم نور سیاسي ګوندونه وو خصوصا پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه سره چې زموږ خبره شوې نو هي ویلې دي چې د ګوند مشرانو لخوا دوی ته ویلې شوې دي چې د پښتون تحفظ مومن چې کوم د احتجاجونو سبانه تل کېږي باید چې په کې د دوی د ګوند غړي هم شامل شي دا څنګه فرت الله بابر هم دا خبره کړې ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم دوی ته دا هدایت ورکړی دی چې پښتون تحفظ مومن د مکمل ملاتړ وکړي او د دې احتجاجونو کې برخه واخلي دې نه وړاندې چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې یا جلسونه یا احتجاجي ناستې به وي نو هغې کې به هم د سیاسي ګوندونو شرکت کولو خو ډېر لږ څه لپاره نن په دې خبري کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو موجودګۍ په هکله دلته چې کوم په تذکرت کې خلک صحافیان موجود وو دا هي دا وینا وه چې دې نه ښکاره ده چې د سبا ورځ نه چې کوم دا جلسونه شروع کېږي کېدی شي په دې کې راتوندې راشي
ډېره مننه اورنګزیب خان
غورنی ته غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین په نیول کېدو باندې یو بل مرکه هم لرو چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زید څرګندونه دي تاسو او دغه څرګندونه
ما ته زیات علم نشته خو د پولیس چې کوم ایف آی آر کړی شه دی خان دی هغه اپروچ کړی دی پېښور پولیس ته او هغه چې دی نو هغه تاکال سره هغه گرفتار کړی دی یا عدالت کې پېښې دی هغه نه پس هغه دغه تاواله کوي دی خان پولیس ته نو کې دې څه چاې دا ولا کوم پولیټیکل ایشوز هغه وکیږي دا خو ما کوم سره سکیز دا شایې کړو شایې باندې آی باندې مقدمه درشه او هغه څنګه چې کوم دی خان پولیس ته هغه اپروچ کړی دی دلته نو مظفر نه ما ما دوست ته نو په دې کې موږ سیاسي خلک یو خو هغه په ذکره کوي
ګران اوردونکو بلخوا په ټانګ کې د مسجد قبایل د یو مسجد په نامه باندې احتجاجي پرلت را جوړ کړی دی احتجاج کوي او دی د وړنګو شو کورونو بازارونو مو اوازې غواړي د دې خبريال عدنان بیٹنی په رپورټ را کوي
د جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکي خلک چې پر احتجاج کې کډوال شوی وو د سلګاو پښمیره په ټانګ کې د انتظامی دفتر مخې ته په پرلت ناشتي او وایي ایولس کلوډان دي چې په دوی علاقې کې کوم پوزي عملیات شوی وو بازارونه او کورونه ډنګ شوی او د هغې تر اوسه موزي ندي ورکړی شوی د احتجاجي پرلت یو ګډونوال شاه فیصل غازی او ویل دغه عملیاتو پر مهال د سیمې د خلکو زیاتره تاوان کورونو ته اوښتای او ویل تر اوسه د ځپلې شوی خلکو ته مرستې ندي رسول شوی زیاتره حکومت د دوی قربانی منی خود قربانی په بدل کې ورسره مرسته نکوي
ډېر د افسوس مقام دا چې حکومت مشته یو چې قربانی وکړلې او کا په درنګ قربانی کیږي ها د کورینا جیدادی نه به ځته دا وزیر اعظم یا ارمی چیف دا روخلی چې په درنګ ظلم زیاتای کړل دا تا قربانی چوکیږي څوره مشته د بهر کومینه نه کی مشته حق ورکو و په درنګ کورینا باندې مش نه غزاري زاري یوسف کوي نړی مې ایمان دا چې په اخر چک وصول پرو
د حکومتي چرواکو په خبره د جنوبي وزیرستانه کډوال شوی خلک په کال 2010 دسمبر کې بیرته استرېدل پیل شوی او تیر کال 2018 کې حکومت داوا کړی و چې د جنوبي وزیرستان ټول کډوال بیرته ستانه کړی شوی د سیمه خلک وایي دوی بیرته لیږل شوی خو کورونه وران پراته دي او ډیر خلک بیا وسنه لري چې په خپل دغه وران کورونه بیرته جوړ کړي ایوبل مظاهره چې ټیکا خان او ویل دوی سره د کډوالۍ پر مهال شوی ایواز منه نه ده پوره شوی هغه او ویل په سیمه کې نه حال شته د سکول او د تګرا تګلارې جوړې کړې شوې دي ځکه په احتجاج لاس پورې خړې
کوم ناوال جنگ شری شا ډېر کونډه ډېر رانډه ډېر واډې کې پښون پاتېږي چې سره او چاته مور ورمړا شو او راته اخا کړه په ویلا فار باندې رزوب دا در پاس ورته کاوه او ټول خلک دا سروي وشي د شنه خاطی بلې سره کا بټا ګوندې کا وړدې چې په وښ کول نه عمر دې بل خبره دا ضروره چې دا کوم په خلا باندې وایي چې موږ ځاسې به ورته لګایې موږ ځاسې کولی نه ورکړې کنه موږ ځاسې په تالینا ورکړې دا دنیا داروشي دا میډیا داروشي څه دې میډیا لا کاوه چې موږ ځنګاړه کلای دی چې ځنګاړه پیار نه میډیا اون شي کنه خو پور به پور نابل ګاډي شي موږ سامان نه شوړلای
په کبیری ضلع کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ڈی ایم ای وایي یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 1,00,000 کورونا وران شوي وو. د چارواکو په خبره د بشپړ وران کور 4,00,000 روپۍ او د نیم وران 1,02,000 روپۍ ورکول کیږي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله ډیو سره په خبرو کې وویل د وران شوي کورونو مالکانو ته 12,000,000 روپۍ معاوضه هم ورکړې شوې دي او دا لړۍ لا روانه ده تر څو چې متاثره خلکو ته مرستې رسول شوې نه وي.
د کارات استیمیټ مطابق تر نن پورې سمره دا سروې کله نه روانه ده 12,000,000 روپۍ تقسیم شوې دي. لکه خلکو شي تقسیم شوې نه ګورې مست سستی په شکل یې دو چې کوم قانوني سم مسئله وي هغه موږ لکه پی ڈی ایم ای ریلیکس کړی دي او چیک ډیسټریبیوشن لګیا ده. لکه په میش پارت باندې خو ته داسې سستی یا بل څه مسئله خو موږ نه ویني او ان کیس دی سر ایشو زیرو د شکشنه دی جائنٹ لی خبره ختمه کی څه چې مطلب منلې خبره قانوني خبره.
په ان حال کې ورسره په یو بل قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې هم د دکانو مالکانو احتجاج لته ری وی میاشت راسي دوام لري او د دکانو مالکانو د رواني میاشتې په یو کم دیر شمه نیټه دغه احتجاج د صوبي مرکز پېښور ته غزولو اعلان کړی. دا د هم یادې چې پی ټی ایم د بنو پورسته غونډه کې د متاثره خلکو ته مرستې رسولو غوښتنه کړې و. عدنان بیٹنای دیوا ٹھانک.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
او گران اوردن کو اسمو یوزل بیا پامرا گرزو دا اهم خبرونو سره ټکو تا.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارز او د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین نیول شوی. په دې اړه د پولیسو یو چارواکی وایي
دا د خان سيتي ثاني د مطلوبو نه د سپنګ سنټر راغلی نو بس مونږ گرفتار کوجی. سر منظور پښتین یو سلور کسان دي اګه م پیښ خو ماجیسټریټ ته پیښ کو بوتلې مریجی.
د سویلي وزیرستان مسجد قبایل نن په ټانکې د پوځي عملیاتو په وخت د ډګو شو کورونو بازارونو د نوي سره سروې کولو او معاوضه غوښتلو لپاره په ټانکې د ډیپټي کمشنر دفتر وړاندې د یو مسجد په نامه احتجاجي پرلت پیل کړي.
د احتجاجي پرلت یو ګډونوال شاه فیصل غازی وویل د دغو عملیاتو پر مهال د سیمې د خلکو زیاتره تاوان کورونو ته اوښتی او ویویل تر اوسه د ځپل شوي خلکو ته مرستې نه دي رسول شوي.
او په چین کې په کورونا وایرس 2,900 کسان اخته شوي او 1,000 کسان مړه شوي دي.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارز او د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیول شوی او د بشري حقوقو نړیوال تنظیم یا امنستي انټرنیشنل ویلي هغه د بیل کوم شرط ته په سمدستي ډول خوشې کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیر شپه په خبر کې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه پولیسو نیولې. د بشري حقوقو د تنظیم نه علاوه په پاکستان کې سیاستوالو د مدني ټولنې غړو د پښتین نیول غندلې او د خوشې کولو غوښتنه کړې. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر ویلي د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین نیول د پښتنو په ځانګړي ډول د وزیرستان د خلکو پر ضد د سامراج پالیسي ده. په ځای دې چې د خلک په پرامن ډول واوریدل شي هغوی راپرول کیږي.
بلپلو ته په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس په وخت د قومي اسمبلی غړو موسم داوړو ولی وزیر د پیپلز ګوند د سېنېټر فرات الله بابر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو سره د خبری کانفرنس په وخت ویلي چې د پی ټی ایم د مشرانو فعالانو گرفتاریانو په ضد به سبا له پاکستان او په ګرد نړۍ کې احتجاجونه پیل کوي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې منظور پښتین د پیښور پولیسو د ډیر اسماعیل خان د پولیسو په خواص د ځینو تکرارونو په سر نیولې دي. د ویو ای ډیو سره خبر په وخت شوکت یوسفزی وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرو اترو کولو ته تیار دي. سیاسي خلک یو د خبرو نه انکار نشو کولی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ریاست وایي چې په غزنی کې هیڅ یو کورنۍ او بهرنۍ ملکی الوتکه نه ده نسکوره شوې. د کابل د نړیوال هوایی ډګر د ریاست سرپرست او عملیاتي مرستیال جواد وهاب زاده د ګولې دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویلي کومې کورنۍ او بهرنۍ ملکی الوتکې چې زموږ د صلاحیت په چوکاټ کې دي ورڅخه خبر یو چې هیڅ سیوا نه ده نسکوره شوې. که څه هم وړاندې له دې د غزنی سیمه ییزو چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي و چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د آریانا هوایي شرکت یو الوتکه لویدلې ده خو د آریانا هوایي شرکت د دغه شرکت د الوتکې لویدل رد کړی دي.
او پام را ګرځو د وزیرستان په اړه باندې یو بل خبر ته هم د سویلي وزیرستان مسجد قبایلو نن پټان کې د پوځي عملیاتو په وخت اړنګو شو کورونو او بازارونو د نوي سروې کولو او معاوضو غوښتنو لپاره پټان کې د ډیپټي کمشنر د دفتر وړاندې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د یو مسجد په نامه را جوړ شوی احتجاجي پرلت ته احتجاج کوونکو شاه فیصل غازی، حیات پریغال او نورو قبایلي مشرانو ویلي چې د جنگ نه متاثر شوی مسجد قبایلو د سیمې درېمې سروې معاوضې نه دي ورکړې شوې او په سیمه کې اوس هم د تعلیم، بجلی، لارو او نورو بنیادي اسانتیاوې نه دي ورکړې شوې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د بغداد په هغه سیمه کې د راکټونو له لګیدلو څخه خبر دي کومه چې د کلک امنیت لاندې ده. دوی د عراق په حکومت غږ کړی چې د ډیپلوماټیکو ودانیو په ساتلو کې خپل مسؤلیت پوره کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند داسې نور جزئیات نه دي ورکړي چې دغه راکټونه چیرې لګیدلي او یا مرګ ژوبلې اړولې ده او کنه. امنیتي سرچینو خبري ادارو ته ویلي چې لږ تر لږه یو راکټ د امریکا سفارت دننه لګیدلی او درې کسان پکې ژوبل شوي دي. د عراق لومړي وزیر عادل عبدالمهدي دغه برید غندلی او ویلي دي چې له داسې بریدونو سره به عراق د جګړې په ډګر بدل شي. هغه یو ځل بیا ژمنه کړې چې په هیواد کې به د ډیپلوماټیکو ماموریتونو ساتنه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده او اوس هم تاسو را بولو د افغانستان په اړه یو راپور ته. په داسې حال کې چې په ټولنیزو رسنیو او په یو شمیر خبری ویبپاڼو باندې د افغانستان په غزنی ولایت کې د یوې الوتکې د نسکورېدو یا د یوې الوتکې د غورځېدو راپورونه خپره شوي دي، خو یو شمیر دولتي چارواکي دا پیښه تاییدوي، د سیمې یو شمیر چارواکي او یو شمیر نورې بیا ردوي. په دې اړه وروستی حال ورزو کابل ته د ډیوی د خبریال حقمل روان صاحب نه پوښتنه کوو. حقمل روان صاحب، دا مهال ټلیفون پر کر خل موږ سره ملګری دی. روان صاحب، سړی مشي خبرونې ته په خیر راغلی.
ډیر مننه جواد صاحب.
حقمل روان صاحب، د غزنی کې د دغه پیښې په اړه وروستي معلومات څه دي؟ آیا رښتیا هم الوتکه غورځېدلې ده او کنه؟ د غورځېدلې او که غورځېدلې ده څه ډول الوتکه ده؟ څومره مرګ ژوبل لري؟
جواد صاحب، بل یو لکه څرنګه چې تاسو ویل، نن د افغانستان غزنی ولایت په دایک پولیس والی کې یو الوتکه غورځېدل ده. البته تر اوسه پورې د دې الوتکې ضد او ناقص رپوټونه ترلاسه کېږي. بعضې چارواکي وایي چې الوتکه په غزنی ولایت کې نه ده غورځېدلې، او د غزنی ولایت چارواکي بیا وایي چې په غزنی کې یوه دایک پولیس والی کې یوه الوتکه غورځېدلې ده. لومړی چې د دې الوتکې په اړه رپوټونه خپره شول چې دا د افغانستان اریانا الوتکه چې د کندهار نه د هرات نه د کابل په لور روانه وه. خو وروسته د اریانا شرکت دغه رپوټونه رد کړل دي چې موږ دوه الوتنې لرو، چې یوه د هرات نه هند ته ده او بله د هرات نه کابل ته ده، چې دواړه سلامتي خپلو ځایونو په خپلو ډګرونو ښکته شوي دي او د دوی الوتکې نه دي غورځېدلې. او د کامیر شرکت وویل دي چې د دوی الوتکې سلامتي په خپلو میدانونو باندې ولاړې دي او د دوی الوتکه نه ده غورځېدلې. خو له دې نه وروسته بیا داسې رپوټونه خپره شول چې دا یوه بهرنۍ الوتکه ده چې اتیا او شاوخوا کې نفر پکې سپره وو او دغه نفر ټول وژل شوي دي. البته تر اوسه پورې د دې الوتکې د دقیقې مرګ ژوبلې په اړه رپوټونه ځکه نه دي ترلاسه شوي چې دېس پولیس والی زیاتره د وسله والو طالبانو په لاس کې ده، او دغه الوتکه چې چیرې غورځېدل دي دغه ضعیفو وسله والو طالبانو په لاس کې ده. او له دې نه وروسته داسې رپوټونه هم خپره شوي دي چې دغه الوتکه په افغانستان کې د خارجي ځواکونو د قراردادیانو پکې کې وو. خو تر اوسه پورې په افغانستان کې خارجي ځواکونو ناټو ځواکونو هم دا خبر نه دی کړی. بلې جواب دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا یو مسافروړونکې الوتکه نه ده، بلکې دا یوه څرخي الوتکه یا چورلکه یا یو هلیکاپټر ده. په دې اړه دوی بیا وروسته نور معلومات ورنه کړل چې په رښتیا هم دا پوځي الوتکه وه که څنګه؟
په جواب کې په تیره یوه میاشت کې د افغانستان د دفاع وزارت تقریبا درې چورلکې یا هلیکوپټرې غورځېدلې دي. دی افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دې الوتکې په اړه څه نه دي ویلي، چې آیا د دوی چورلته غورځېدلې ده یا نه. خو کورنیو چارو وزارت ویلي وي چې شاید دا د دفاع وزارت چورلته وي. زیات معلومات تر اوسه پورې کورنیو چارو وزارت هم نه دي ورکړې. خو د غزنی ولایت کې د ولي ویان عارف میری وایي چې دغه یوه مسافر وړونکې الوتکه ده، خو دوی داسې نه وایي چې دغه الوتکه په چا پورې تړلې ده.
اقمال روان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ویلي او په خبري رسنیو کې هم راغلي دي، دغه الوتکه د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې که غورځېدلې وي نو غورځېدلې ده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي که نه؟ ځکه هغوی خو په دغسې پیښو کې ډېر ژر رسنیو سره اړیکې نیسي.
جواد صاحب، تر اوسه پورې په رسمي توګه ما کوم داسې د وسله والو طالبانو له لورې څه نه دي ترلاسه کړي. خو په عام سوشل میډیا باندې یوه ویډیو یو څو انځورونه خپرېږي چې دا څه دي چې د همدغې الوتکې دي. وسله والو طالبانو داسې هم نه دي ویلي چې دا الوتکه یا دوی لیدلې ده یا خپله غورځېدلې ده. خو په سوشل میډیا د همدې الوتکې تر اوسه پورې شوي نه ده دغه ویډیو چې کومه خپره شوې ده.
ډېره زیاته مننه حکمل روان صاحب، کور مو ودان.
ډېره مننه.
ګران اوریدونکو، چینایي چارواکي وایي چې په نړۍ کې نوی پیدا شوی وایرس کورونا له وجې یو اتیا خلک مړ شوي او 2200 نور متاثر شوي دي. په نور نړۍ کې هم چې چین ته کم خلک تګ راتګ کوي، هغې ځان سره دغه وایرس وړی دی، او په نور ملکونو کې په خلکو کې هم په دغه وایرس موندل شوی دی. پاکستان هم په هوایی ایرپورټونو باندې د سارنې لپاره یو نظام قائم کړی دی، خو چارواکي داسې قسمه رپورټونه ردوي چې وایي کنه په پاکستان کې هم د کورونا وایرس نه اغیزمن خلک موندل شوي دي. د ډیوه خبریال رابعه پیر په اسلام آباد نه یو رپورټ راکوي.
پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې په چین کې موجود پاکستانیان د کورونا وایرس څخه محفوظ دي، او د دوی د ستونزو د هواري د پاره د بیجینګ سفارتخانه د دوی سره رابطه کیدم. بل پلوته د چین ووهان ښار کې موجود پاکستانی زده کوونکو د پاکستان حکومت څخه دوی خپل هیواد ته د راوستو خواست کړی دی. په چین کې خورېدونکي کورونا وایرس د ټولې نړۍ هیوادونه د خطرې سره مخ کړي دي. دغه وایرس څخه په چین کې شاوخوا 3000 نن ناروغ سوي دي، او تر اتیا پورې د مړو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې وینا ده چې دغه وایرس د چین صوبې ووهان په بازار کې د حیوانونو څخه اخیستل سوی دي. د چین ووهان ساينس او ټیکنالوژي پوهنتون کې پاکستانی زده کوونکي ګیر دي، او د دوی وینا ده چې دا وخت تر ټولو لویه مسله د خوراک کمی ده او د پوهنتون څخه بهر نسی وتی. موږ د ویرې سره مخ یو، څرنګه چې د خوراک کمی سره مخ یو ډېر زر به د خوراک ختم سي، ولې چې ټول ښار تړل سوی دي. موږ د حکومت څخه دا خواستی چې موږ د دې ځای څخه وباسیم. بل پلوته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې په دې اړه وویل،
کسی پاکستانی کی اطلاع نہیں ملی جو متاثر ہوا ہو اس وائرس سے، الحمدللہ اس وقت تک.
دا وخت یو هم پاکستانی دغه وائرس څخه متاثر کېدو اطلاع نستم. د خوراک ته کمی اکثر رپورټونه مخې ته راغلي چې په اړه د چین او د بهرنیو چارو سره رابطه کړي، او هغه ورته ویلي چې په دې اړه ګامونه پورته کړل سي. دوی زیاته کړه چې د رجستریشن او د نورو ستونزو په اړه د بیجینګ سفارتخانه سره رابطه د پاره د دوو چارواکو نومونه د سفارتخانه پر ویب پاڼې لګول سوي دي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د خلکو د حفاظت لپاره شار تړل سوي دي، او په داسې حالاتو کې د چینی حکومت او طبي پوهانو په سلابه څه قسمه ګامونه پورته کیږي. په چین کې پاکستانی سفیر نغمانه هاشمی هم د یو بیان د لارې ټولو پاکستانیانو ته خپل په کورونو کې د اوسېدو هدایت کړي، او دا یې هم ویلي چې د دوی د ویزو موده به په غیر د څه فیصه زیاتې کړي سي. په پاکستان کې د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره پر هوایي هوایی ډګرو د چین څخه راتلونکو کسانو سکرینینګ روان دی او دغه وایرس ته تشخیص لپاره درې ترمل سکینرز راغوښتل سوي دي. بل اړخته داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې د اسلام آباد پیمس هسپتال کې د کرونا وایرس یو شکمن تن داخل کړی سوی. د دې څخه وړاندې ملتان کې هم د کرونا وایرس یو شکمن ناروغه مخې ته راغلی و او د ملتان نشتر هسپتال دغه ناروغه کس د علاج دپاره پیمس هسپتال ته د رالیږلو خواست کړی و چې پیمس هسپتال د انتظاماتو د نشتوالي له سببه رد کړی و. د رپورټونو تر مخه دغه وایرس څخه جاپان، ملایشیا، نیپال، سنگاپور، جنوبي کوریا، تایوان، امریکا، تایلند په شمول بیلابیلو هیوادونو کې د چین د سفر څخه راتلونکو کې د کرونا وایرس ښکار کسان مخې ته راغلي دي. د پوهانو وینا ده چې دغه وایرس د پزې او د خولې په ذریعه په بدن کې داخل سي او د نمونیا په شان علامات ښکاره کیږي او دغه وایرس د یو انسان څخه بل انسان ته د سا په ذریعه منتقل کیدی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
خدمتونو اوریدونکو، بیا هم د کورونا وایرس په اړه یو بل راپور لرو. واغه د گلګت بلتستان حکومت ویلي دی هغه دوه کانټینر سوداګریستو کې چې هڅه کوله له سرحده گلګت بلتستان ته واوړي دوی مخنیوي کړی دی ویری نه چې اسنه دغه وایرس له ځان سره راوړي. تاسو پام وکړئ په دې اړه د احسان محمد خان یو راپور.
د گلګت بلتستان ځای حکومت وای د چین څخه راتلونکي دوه کنټینر او تای د داخليدو اجازه نه دا ورکړي او د کورونا وایرس د خوریدو له ویری په سیمه کې حفاظتي ګامونه هم پورته کړي دي. د گلګت بلتستان حکومتي ویان شمسمیر ډیو نیوز ته ویلي د چین سره ګډه پوله خنجره باندې دغه کنټینرې ولاړې دي او د چینایي چارواکو د هر ډول هڅو باوجود یې دغه کنټینر او ته د داخليدو اجازه نه دا ورکړي. په دې حق له نوموړي سره
ان کنٹینرز کے لیے بھی کافی یہاں پر کوشش ہو رہی تھی، یہاں پر کچھ لوگ ہیں یا وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ وہ وہاں سے ان کو کلیئر کر دیں، ان کو نکال دیں وہاں پر. تو پھر گورنمنٹ نے جب یہ سچویشن دیکھی، ایسی صورتحال کے اندر جو ہے کسی قسم کی بھی کوئی انٹری نہیں دی جا سکتی ہے.
دی وای د کورونا وایرس د خریدو د خطر لوجه دغه کنټینر ته اجازه نشي ورکولې. د مرکزی حکومت سره هم په دې لړ کې خبرې کړې دي چې د خنجره پوله دی تړلې وساتي او د کنټینر او انسانانو په هر قسمه تګ راتګ دی بندیز پر ځای وي. مرکزی حکومت ته مونږ دا هم ویلې دي چې په گلګت بلتستان کې کوم چینایان موجود دي او یا را روان دي، د دوی د طبي معنی سرتکولو لپاره دی ځای حکومت سره کومک وکړي شي. د گلګت بلتستان دغه حکومتي ویان زیاته کړه دوی د کورونا وایرس په حق لا تر ټولو زیات اندېښمن دي ځکه چې دوی د چین سره شریکه پوله لري او ډېر نږدې پراته دي.
کورونا وایرس صرف بندے سے نہیں آئے گا، اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز بھی اگر آ جاتی ہے تو اب تو ہوا میں چلے گی، شاید اس سے بھی میں کہتا ہوں کہ صورتحال دن پر دن اس کی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے.
دے وائی دغه خطر یوازې د انسانانو د تګ راتګ څخه نه دی، بلکې د چین نه چې کوم سامان نونه راځي د هغې هم دغه وایرس خورېدې شي، تر دې چې اوس خو دوی د سیلای د لارې هم دغه وایرس څخه ویریږي. د خنجراب دغه پوله چې په دواړو غاړو پرې چینایي او پاکستان مامورین موجود وي او د دغه لارې په سلګونو کنټینرې هر ورځ راتیریږي. د یخنۍ په موسم کې چې د نومبر د میاشتنا د فروری تر پیله دغه لاره د معمول تګ راتګ دپاره وتړلې شي، خو په دغه وخت کې هم هغه کنټینرې داخليږي کوم چې ډېر ضروري سامانونه راوړي. بلخوا د گلګت بلتستان حکومت د صحت ځای محکمه ته هم هدایت ورکړی دي چې په سیمه کې احتیاطي تدبیرونو په لړ کې فوري توګه ګامونه پورته کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
منوردونکو، د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه مو راپور واورېد چې په دغه وایرس باندې تر اوسه پورې 2200 کسان اخته شوي دي او لږ تر لږه 180 کسان مړه شوي دي او دغه ډول په اروپا، امریکا او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د دغه وایرس د خپرېدو نښې نښانې هم موندل شوي دي. د کورونا وایرس تر څنګ اوس د پولیو د وایرس پر ضد باندې په افغانستان کې 15 ورځنۍ د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. لدیمو لکابلا د دې خبریال حق مل روان خبروي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو 15 ورځنی کمپاین نن د دوشنبه په ورځ پیل شوی او د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر 9.1 میلیون ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر عامر جان رسیخ نن د دوشنبه په ورځ امریکا غږ دیوي سره په خبرو کې وویل په بدغیس، بامیان، دایکندي او غور ولایتونو ماشومان د سړې هوا له امله د پولیو په دې اوسني کمپاین کې نه دي شامل. روغتیا وزارت وایي له 9.1 میلیون ماشومانو څخه شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د امنیتي ستونزو له امله ورته نشي رسیدلی. د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مشر امیرجان رسیخ وایي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان چې زیاتره یې د جنوبي حفظې سیمو دي د پولیو واکسین څخه د محرومېدو لامل یې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي. روغتیا وزارت وایي د 2000 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده رامنځته شوې. د افغان چارواکو په وینا په تیر 2019 کال کې 9 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو چې له دې شمېر څخه یوازې 6 تنه د پولیو مثبتې پیښې له جنوبي حفظې یا سویلي ولایتونو څخه راپورته شوې وې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتو پیښو رپورټونه ترې خپرېږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د شمېر زیاتوالی د افغان ماشومانو په روغتیا هم منفي اغېزې لري. روغتیا وزارت چارواکو ویلي دی افغانستان او پاکستان د پولیو ټیمونو ترمن د کراس بارډر اپ کوارډینیشن په نامه همغږي لري او هر میاشت کې ناستې ترسره کوي او په هغو سیمو کې چې خلک او کورنۍ تګ راتګ کوي د پولیو څاڅکو ورکولو لپاره ګرځنده ټیمونه یې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر امیرجان رسیخ زیاتوي د 15 کلونو د کم عمر ماشومانو په ګډون د زیات عمر لرونکو کسانو ته هم د پولیو څاڅکي ورکول کیږي تر څو د پولیو وایرس د انتقال مخه نیول شوي و. خو له دې سره بیا هم ځینې فرعي لارې شته چې د خلکو تګ راتګ سره د پولیو وایرس افغانستان ته انتقالیږي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. د ډیوا د خبرونه تاسو د ډیوا په ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ که چیرې ریډیو مو خراب وي یا خبرونه پې ناراضي. وی او ای نیوز ډاٹ کام سلیش ډیوا د ویب پاڼې ایڈریس دی. او په قبایلي ضلعو کې حکومتي چارواکو ویلي دي چې 4500 نه زیات استادان به چې کوم دی هغه به برتی کوي په 800 سکولونو کې. د ډیوه خبریال ارشد مومند پر رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ محمد ابراهیم وایي قبایلي ضلعو کې به تعلیمي ادارو کې 4502 نوکرۍ ورکول کیږي چې زیاتره به پکې استادان وي. ډیوه سره خبرو کې محمد ابراهیم وویل نوي استادان به هغه 800 سکولونو کې ګمارل کیږي. د کومې ودانۍ چې د وړاندې نه جوړې شوې وي خو استادان پکې نو ګمارل شوي. نوموړي ویل دې کې داسې سکولونه هم دي چې کال 1998 او 99 کې جوړ شوي خو د استادانو نشوالي له وجې غیر فعاله وو.
2300 پورې زمونږ استادې سره روان دي. د ایټا سره دا غیر ټیسټونه کمپلیټ شو او ان شاء الله چې په دې فروری کې راغی مونږ اپوینټمنټ وکړو. بیره نو زمونږ 4000 نفر پوسټونه چې دا مونږ مزید ډیماند کړل دي. دا سکولونه د پاره چې کوم 98-99 تقریبا د 20 سال وګړي پراته او تر اوسه پورې چې سنکشن نو کړې فرست ټایم به مونږ تقریبا هغه پوسټونه ملاو شو. هغه ان شاء الله په دې کې مونږ ریټایر شو او په دې باندې کوشش هم درې ان شاء الله کوم اپریل پورې چې تر هغه نه تعلیمي کار شروع کیږي دا استادان تلل شي.
د خیبر پختونخوا خزانی وزیر تیمور سلیم جګلا هم سورز وړاندې ویلیو چې دا سلور زره نوکرې د هغه ول زره نوکرو برخه ده د کوم چې د قبایلی زلو ځوانانو سره وعده شوی و. د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2013 سرکاري ریپورت تر مخه په قبایلی زلو کې 213 استادانو ضرورت و چې پکې 3621 استادان په تعلیمي ادارو کې موجود و، خو په دغه حساب د یو استاد په سر یو کم 80 زده کوونکي و. خو د باجوړ ضلع تعلیم محکمې مشر حمید الله وای نوي استادانو ګمارلو سره به تعلیمي وضعیت کې ښه بدلون راشي. د پخوانی قبایلی زلو تعلیم محکمې شمیرو تر مخه د ترهګرۍ ضد جګړه کې په دغه سیمو کې نږدې 1400 سکولونه اغیزمن شوي وو چې پکې زیاتره وسلوالو په بارودي موادو الوزولي وو. په دغه سیمو کې د تعلیم موجوده کچه 80% ده چې د پاکستان نورو برخو په نسبت ډیره کمه ده. خو د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال د جولای میاشت کې ویلیو چې د قبایلی زلو تعلیم لپاره یې 200 ارب روپۍ منظوري کړې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اردوونکو، په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت ترمنځ او دغه شان په پنجاب کې د اختلافاتو وروسته اوس په بلوچستان کې هم د حکومتي وزیرانو حکومتي غړو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه مخ ته روان دي. ریډیو خبریال حمید سمسور په د کوټې نه رپورټ راکړي.
که څه هم د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې له تیرو اوو میاشتو څخه اختلافات موجود وو، خو په تیره اونۍ کې دا توپیر هغه مهال نور هم راڅرګند سو کله چې سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو د اعلی وزیر په حق باندې څه دغه ډول ټکي وکارول.
صوبې مې جس طرح حالات هیں اور گورنمنٹ کی جو چیز خراب ہے.
بلوچستان سے لکومی وزی سرا مخامخ دی دا یو دا سی حکومت تا ارتیا لری چی ټول سیاسی گندونا لزان سرا ملگری کی. په بلوچستان کې چې څومره حکومتونه راغلي دي په دې کې تر ټولو د ناوړه حکومت دی هم له دغه کبله و بدلون ته اړتیا ده. خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان بیا وویل،
مې قدو صاحب کې اس پہ زیاده کمنٹ نہیں کروں گا، وہ ہمارے بڑے ایک جذباتی ممبر ہیں، میں اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہا. په لحاظ
چې سپیکر یو جذباتی کس دی، داغه و خبرو ته موږ ډیر ارزښت نه ورکو. د ده په خبره چې په بلوچستان حکومت کې بدلون دا د خپل ځانګړی فکر دی. سیاسی چړنکار شہزادہ ذوالفقار د سپیکر او د اعلی وزیر د اختلافات پکلویای.
سپیکر چې دی هغه خو الزامات لګول جام کمال باندې ازما فند بند کړی دی، او جام کمال ویلی بالکل ما زیاتوب نه دی کړی. پاوران کې چې دی د خپل په دور کې کار کړی، هغه کې ان چیف منسٹر انسپیکشن ټیم چې دی انکوائری کوي، هغه کې ډیر شکایت راغلی دا فند کې خرد بور شوی دی. نو هغه کې چې دی دغه
د بلوچستان په اسمبلی کې 15 پته غړي دی لاله وزیر جام کمال خان سره یو څلوېشت ملاتړ کوي. اعلی وزیر په صوبایي حکومت کې ګډ د تحریک انصاف، بلوچستان عوامي پارټي، عوامي نېشنل پارټي، بی ان پی عوامي د اختلافاتو د ختم کولو لپاره د تحریک انصاف صوبایي مشر و سردار یار محمد ترین ته اوس په دینزدو کې د تعلیم صوبایي څنګه او د خپلې بلوچستان عوامي پارټي میټا خان کاکړ ته د څاروي صوبایي څنګه ورکړله چې اختلافات ختم شي. د ویل کچیر زما پر تیرو درو نسلو باندې هم بډې او رشوتونه ثابت سولې، نو بیا به زه سیاست پرېږدم. د صوبایي حکومت دغه اختلافات اوس تر اسلام آباد پورې ورسېدل. په اسلام آباد کې د بلوچستان د اختلافاتو د هوارولو لپاره دوه کمیټې جوړې شوې دي چې په یوه څلور کسیزه کمیټه کې به د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د تحریک انصاف پر مذاکراتو غړو باندې به مشتمل وي. دغه کمیټې به د بلوچستان حکومت دننه اختلافات ختم کړي او کنه د دې جواب را روان وخت ورکوي. خو دلته په بلوچستان کې د مخالف ډلو ګوندونو هم له میر عبدالقدوس بزنجو سره کتنې پیل کړې دي. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې مشر له جمعیت علما اسلام سره اړه لرونکی ملک سکندر ډوکیټ وویل چې موږ درويست غړي په صوبایي اسمبلی کې لرو. کچيري میر عبدالقدوس بجنجو له حکومت څخه لس غړي رابیل کی، نو بیا د حکومت پر جوړېدو باندې له د سره زموږ خبرې کېدای شي. د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو چې په خپل د بلوچستان عوامي پارټي سره اړیکې لري او دا هغه پارټي ده چې ترامه ټول ټاکنو درې میاشتې لمخې جوړه شوې وه. میر عبدالقدوس بجنجو په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او دغه ډول د مسلم لیگ نون حکومت ختم کړیو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوډیجو ټلویزیون، کوټه.
واشنگټن ډي سي نا دا وایس اف امریکا